ځورونو ګرم بللی و. د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړه جریمه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ آزادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د پاتې خپرونه کې تاسو رابولم چې د آزادي راډیو د ادبی او فرهنګي مسایلو ځانګړی 19 پروګرام د آزادي راډیو مجله واورئ.
آزادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننی رادیو مجلمو په یوشمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې واره ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیدا.
فنکار برخه کې لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو. نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولله تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط. په زرپانه کې به لند کیسه ل بیسا سره خبرې واوري.
دلته زما لیدو ته خلق راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي. یو نیم یې زما پر پختي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شو.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري ولنډه برخه واوري.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیریو نه فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه غوښتنه شوې ده چې په خپلو شعرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ودې ته جدي پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسحقزی هم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولوست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استازي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبرې وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت، ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لار کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیدې د زوکړې سلمې کلیزې په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقي، د کابل پوهنتون د یو شمېر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمېر پوهنتونونو څېړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمېر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي بجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي، کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څېړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمېر استادانو، څېړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې زینی نړیدلی، زینی چاک چاک او زینی بیا لک تازه او ګل شوی دی. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړی ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ میجمې ورځ څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا ښار ته څیرمه پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، خو دغه بالاحصار د ځینو نورو په پرتله تاریخي قدامت، پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیځ لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعات او فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید عبدالا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو، څو واري ونړېدو او سوري سوري ونړېدو؟
درې واري ونړېدو. اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده. نن بیا په څلورو شل دقیقې بیا ونړېدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسي یا حکومت راغلی و؟
خبر مې ورکړی و داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسوې دل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د څنډه کې کوروبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی. ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي، هیڅ غوژ نه دی ګرولای.
دما نوم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سره باید وخت چې ټول دغه کار نسې لکه دا اوس برج کاریږي شاید دغه شی جن جوړ شي.
دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو له حکومت غوښتنه کړئ چې دا از موږ په تاسو په تکلیف کې یو د تاسو دا را جوړ کړئ.
موږ له حکومت څو واره پښتنه کړې ده، خو په واج دي چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړیدلې دي، نو د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو درغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یه کلن اونجا هزینه می شود به صورت درست من مطمئن بود.
دای وای دغه بالا حصار در غوانی لپار 3 میلیون یورو ورکل سوی خو که دغه پیسی طولی ور باندی لگیه دلی وی دا با دیر قوی را غول سوی و او دنری دو بیار بای نوی. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی د تاریخي قلا او بالا حصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بللی شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده او د دغسې تاریخي آثارو شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالاحصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي او ځینې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامله د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 146 تاریخي آثار او بستاني ساحه شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحه اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحه د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه. من دوستانو معلومات گرفتم و یک شایعه بود. معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنه، ولی در حقیقت او موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شپه ولار رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل
زمر غشتنه ده هم د طالبان حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي اثر چې کوم پروزګان کې بعد لکه خپل خو یعنی خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسط چې د یو خاورې اوسېدونکي د خاورې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو مو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي اثر بعد پاملرنه ورته وکړي او وساتي.
دا یادونه ور ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي اثر سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تېرو ولس کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي.
لیکوال او شاعر اکمل ظاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم وی ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او مکسر مرکی ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل ظاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اورېدونکي هم که تاسې غږ اورېد یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل ظاهر ول یو کله شاعر شو.
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکم، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او طنز نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار میچو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار زما پلار، رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی بکیناسل زما پلار ډاکټر دی دو خانه او مینه خانم لرودله، نو ما وردی خدمت کول د پزړی روډو کې ما چې دی براتل شروع نه ویو بل ته ویل، نو امغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مېنې زه چې مېنې مزه په ژوند مېنې ما
مینه، خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مېنې، خو دا په ژوند مېنې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د له ژوند سره مینه باید دی او چا سره د تړاو لمخې لاس خامه خبر دیوتی. او که چرته ستا شاعری به واورو نو موږ ته پته ولګیږي، زما غوریدونکو ته پته ولګیږي چې اکمل ظاهر څه ډول شاعری کړی. خا د کتابونو په اړه که راته وایي چې تر اوسه پورې کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی.
ولا استاد ما خو یو کتاب دغه د وبښوي تصویرونه د شعری ټولګه ده تیار ده چاپ ته، یغه وخت کې چې ټپیزو بازار ښه ګرم و یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکا
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې می کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتی کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه د زما تراش په نوم باندې چې د ادبي ټوټې دی، ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړې دي، لکه ما یو زغه زما داده چې یو نوی خبرې دی ډیر لند می راخست، یو ډیر لوګ د سره لکه کوم چرته افغانستان د ناخوالو خبرو کو خپدی کتابونه لیکل کی، خو ما غلطه ویل کوم مسل فروم ډیر څه په تمثیل کوم، دا ټول خبرې به درته وکم چې دلته سره وان دي څه کیسې دي. ما دغه سي یا ز مونږ الته پکې یو خبره دا شو د چې ز غواړم دغه د ورغوي ټول نخې می وتراشل او دا مترین پکو ترسو نوی څپکی عموما نو د دې به هغه ما سره دي چې ولې دا خبرې
او دا کیدې شي چې څوک ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
هغه تصویر چې د
څه ویل تفصیل
کی. لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې داسې وغره غلی په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ، ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلي، خلکو بلاک هم کړل، به زینو نه پښتنو کړ چې تاسو څنګه دا خبره کوي، چیرته کوم بوت بوت تیخه کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو تعلق دی نو به غوته دا خبرو کړل چې موږ تاسو دا خبره کو چې موږ چرته میو الله تعالی زموږ سره دی موږ ته موږ سره نو ته په بنگله کې وسی تاسو سره تر زده خټو په کور کې وس ما سره دغل تر زما ته دا
او ما در بیا دا تفسیر واخسته چې انسان له خټو جوړ دی ان ګور دا په یو وخت کې بدري مفاهیم تری حاصل کیږي دا د یو ادبی ټوټه لپاره در ټولو یعنی غوړه خوایم داد اوس ما در دا مفهوم واسي تا ویل چې ما سره زما خوده زما د خټو په کال کې دی انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دی نو زما په زړه کې دی د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دی نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخس ها ظاهر سه بیا بل مسله د سم د چکلا لیکوالي او شاعري او د خپل مخ وکړه ودلیکل موضوعات کوم موضوعات ترخصل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې په
نپښی کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اماغ را واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزیک چې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کسی ولانجې او دغه وژنې د ډیر زیات بد تاثیرات لري بیا زمونږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې مونږ به دا دردونه ډیر زیات لیدلې دي مونږ هغه کورنۍ چې زمونږ د کورنۍ پنځه ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډیر تکړه ځوانان وو په یو ورځ موږ شهیدان ورکړل نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې پکې ډیرې وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف خپل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالي او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه خپل هغه لري هغلته م وخت شته دی هغه مینه به م شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالي م راواخلې هنر د هنري لیکنې چې دي یا ټوټې چې دي یا شاعري چې ده یا ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورټ کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورټ کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې ټولګه ده هغه م چمتو ده چاپ ته خو له کار غواړي چې هغه جوړ کړو او چاپ کړو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت او په کومې کومې برخه کې د خبریالۍ کار وکړه
زه 2006 کې معلومړې دنده شروع کړه شرق په نوم یو سیمه ایز ټلویزیون د هغې سره عمل ته ورغلم اغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوې سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې یو تفریحي خبرونه چلو ما پر رادیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړم ما ته ویل چې یو مشرل ته ما ته ویل چې دا تفریحي خبر ما سره چې کل انټرویو کړو دا تفریحي خبرونه ته مشلو راځه تا کې بل څه دي ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکم کنه ما دل دلچسپي ډیر زیات نه و داسې دې سیاسي خبرونه سره یا داسې نور پر به ما ته ویل چې راځه تا ول د ټولنیزو خبرونه خو نيزونه شروع وکم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخترولې اغه نه روسته به په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر ومه په د نیوز مرستیالو ما غو نه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو ما تحقیق برخه ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورټ د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو ما یعنی په دې برخه ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه چې ساسنه ساسیو شیر ووري ځکه چې موږ اوس تاسو په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستا له خولې ستا شعر واوري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډېر ښه شعر لیکي او زه نه پوهېږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي دغه د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درده یاري که داسې و ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سی و ما بیخینه کوله
او استاد دلداری کدا سی و ما بیخینه کوله
بیخینه کوله
او د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل لپاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سی و ما بیخینه کوله او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک
په همدې نوم قتل عام شروع دی مسلمانۍ کدا سیوه ما بیخینه کوله او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري ایمانداری کدا سیوه ما بیخینه کوله او چې د خان هر ناروا ته داړې چنګ نیسی دا مزدوری کدا سیوه
ما بیخینه کوله.
نو دا یو غزل چې مالک له څو بیت نورم دی دا نوی دی وشه ته د میخانی لیونه زده شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما پا کرخو درنجو خپ جار دا قام مینه که وای مظاهر تور دلی ونتوب منم و شرنگ دا زولانو
دیر منان رونده و سزار سر ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوهیش خو ځینې وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه تر ډیره استعاروي وي ښایي پر پوهېدو یې فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل له بې ساسر خبرې لنډه کیسه راوروي
لبی ساسره خبرې نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې له کومې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوې دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بل نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وهي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې را تیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شوې او لما د جلا شبې پوښتې سړی سر وسانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږ لوړې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی بیم خو په یوه خبره پوهیږم هغه ادا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ماده پړاوونه نه دی وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شې کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونه یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کېښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کېښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي له استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګري یې د مخې له جیبه قلم راوکیښ په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل رسم نه مې ورسره جوړه رسم موږ ته څه نشي راکولی ژوند ستړی دی پر اسامۍ باید ځایی نه شي د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل د لکرسی پاتیت او مخخی وکړه. نندارتون لخل کډکو برا پچات کې اوګت کتار گروپونه روخان وو. سعد غختل بیرته خپل کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې باید یو ګلاس چای راخسته وای. څو ګامه مخکې د نندارتون په کینه څنډه کې په یو اوګد میز پیاله ایښی و. تر شای یو سړی ولاړ وو. سعد ته یې وویل، تور کشین چای شین. سعد پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځید، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه. یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ وو. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. لګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ. نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک وزیر ووایم ځان هیڅ سیستا اړ نه بولم. سعد له کلچې خراب پورته کړ او یو غلوب چای ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاو پراته ژوند نشي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه، اوږده لوړه تنه، ښایسته نری پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل، هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس مور سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل. شا ته یې وکتل، مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلې دي. هره پوښته یې جلا جلا شمېرل کېږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تش لاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود تیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل، همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په سات کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل، زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده. یوازې یو توپیر شته، زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې، ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانه وري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ور پام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ، په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د سعد او مجسمې تر منځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځان ور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د سعد پر لور وو، په تا ټایر لرونکې تخته ایخی و او کشولی. ساعت مجسمه ته وکتل او مجسمه په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل. په دوه کسیزا څوکۍ کې کېناست. خدا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او پتن کوچنی سړی نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل. هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خېلو کرا زیږېدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته ورورول. روح خط.
تیرونی په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستې وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعره د څو شاعرانو شعرونه اورو.
ریشمین خیال.
غر ولال دی حسک آڑا، غر ولال دی حسک آڑا، نرے لارے پھرا جوڑے، پھرا تاوی کا پی رئی دی پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاڑا، غر ولال دی حسک غاڑا، د دیوانو لگامونو کتر غلی واڑا کانی. غر ولال دی حسک غاڑا. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغ دغی توپ و تفنگ است. گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر سربای وای ټولی دنیا ته مې یو سړي صفات کړې ده، ما په یو سور زو کې څومره محبت کړې ده، تولی دنیا ته می دیو سه دی صفت کرے رے ما پی اصول زکی سمرا محبت کرے رے صد دی خار دو مطلقنو دو بطان و دشمن ما پی دی خار کی دمینو امامت کرے رے زود دی خار دو مطلقنو دو بطان و دشمن ما پی دی خار کی دمینو امامت کرے رے د دې کوسونه سبید زما د وسینه دا وسینه دا کنه ګیاران رات هر وخت نصیحت کړي ده ما د هر ګوت سره یاد سر ذکر کړي ما د شراب په نشه کې امامت کړي ده ما د هر ګوت سره یاد سر ذکر کړي ما د شراب په نشه کې امامت کړي ده هغه چې زه د خالص په صفت نه مړم هغه سری زما په هر ځای کې غیبت کړي ده ته جمع نړۍ منم زوری نغوارم دی دنیا کی خورا لرم زو انتحار نکوم جواند کوم مرتی صاحبا او استاگ آوانجان للوگ سوال کبی جوڑی نلری استاگ آوانجان للوگ سوال کبی جوڑی نلری تو عمره بدی قبول شی آجی صاحبا
وای زیم اختر زپخ کلام اینیم زیم اختر زپخ کلام اینیم زپ خایس د دې دنیا م اینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی په مینا محبت ختموم زیم اختر زپخ کلام اینیم زپ خایس د دې دنیا م اینیم زل نړی کرک نه پرت ختموم خی په مینا محبت ختموم اختر خیر اغلی مکھم تات خراغ ناست وایو اے اختر خیر اغلی مکھم تات خراغ ناست وایو مزن ور دل می جگرو یوڑل مزن ور دل می جگرو یوڑل تم پکری کو غم جوړ دی کنا تم پکری کو غم جوړ دی کنا او اختر زیم اختر زب ټول کورونو گرزم زیم اختر زب ټول کورونو گرزم هم کورونو اسلوره گردم اختر ازا اختر ازا حتی لاشت چی چیرتا آمن سوله وی اختر ازا حتی لاشت چی چیرتا آمن سوله وی زمک بکری که خو غم جور دی کنه زمک بکری که خو غم جور دی کنه
دلت سواب رکس گناوی بر ملا خرچیجی اے دلتا ثواب رخص گناوی بر ملا خرچیجی حقیقت من دلتا درواغ بیا پر رشتیا خرچیجی چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی چاچی رشتیا ویل سرونه ی پخوا پرینسوی پر نیرنگونو جام دا زهر پر دوا خرچیجی گاوندی او گراتو نجول کر هر چن لری منتاج دستنی دا کپن پکر پر ما خرچیجی
نزل دا سیدن چیوی سترین دخار و شور زم و بیابان تا سلار گرم چتللی اسمان تا شاید رسیدل ما زود جلون حتی زان پا خلق و برای جس ازاور کم زان تا خدای نور دهور و مین دوخ کلی ده نشم اکره و رحم نظر دران افغانستان تا او پرک نو فریدیار او ده حقی ترمن نداره پرک نو فریدیار او ده حقی ترمن نداره دار تخیلی پی زدوا کن جانانتا ازل بالله سی دیوی چی ما ده دی خار ده هر و گوڑی اندازو آخستا ما ده دی خار ده هر و گوڑی اندازو آخستا لڑی را دردمی ده غصر که ده ما آخستا او ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما ترې داسې وکړه ما سره جیب کې شل روپۍ دی ما ترې داسې وکړه په لس روپۍ قدم په لس مې کتابچه واخېسته او ما نه نفرت او ما نه کرکه دي بلا ډېره وه ما نه نفرت او ما نه کرکه دي بلا ډېره وه وایه دا کوم حد و چې تا زما نامه واخېسته او ظفر یار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی ظفر یار دومره ناهیله یوم چې حد یې دا دی ما په ژوندون باندې خپل قبر له لوحه واخیست
جګړه یې وکړه، جګړمار خلک وتښتیدل. جګړه یې وکړه، جګړمار خلک وتښتیدل. له دغه کلي او دې ښاره خلک وتښتیدل. هغوی بیا دلته د یو کور چیغې وانه اورېدلې، د شهید ځوان د یو خور چیغې وانه اورېدلې. د برو میندو د ښیراوونه دوی څه خبر دي، د کویندو خویندو د ژړاوونه دوی څه خبر دي چې دا جګړه به بیا د چا کور ته ناخوالې راوړي، زوی به د چا وژنې او چا ته تاوتریخوالې راوړي. هغوی چې جنګ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي، هغوی چې جنگ غواړي د مرګ له زوره څه خبر دي. د سوي آه سلګۍ او درد له زوره څه خبر دي. زموږ په وینو تجارت دی، دوی خوبونه وهي. ډیر خلک شته چې زموږ له جنګه کبابونه وهي.